لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره د قطر په خبرو کې د نجونو د تعلیم په چاره کې د نړیوالې ټولنې د غوښتنو د هرکلی خبر ورکوي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملګري ملتونه وایي په نومبر میاشت کې 1,000,000 افغانانو ته مرستې رسولي. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت قنصلي څنګه پرانیستې، او د امریکا په مشیګن ایالت کې 15 کلن هلک ډزې کړي، خپل 3 ټولګیوالې وژلي دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. د ادارې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، دا مرستې د ژمي په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو وې، خو د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمیدو دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د سویدن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 12 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلي، د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړې چې نجونو ته درس ورکوي. د سویدن کمیټې د پروګرامونو سرپرست امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري.
شاوخوا 3,000 کلیوالي صنفونه د سویډن کمیټې تر پوښښ لاندې دي، چې په ټول ټال 91,200 زده کوونکي چې 65% انجونې دي په دې صنفونو کې زده کړه کوي.
نن 15 ورځ ده چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې څه باندې 1,240,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. یونیسف وایي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځې او نجونې کړاو ګالي. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچاو. دغه پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې یو غړي محمد جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مخې ته یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ. د محمد جمعه په خبره د پناه غوښتونکو ډیر سخت سوځېدلی او روغتون ته لیږدول شوی دی. زرګونه پناه غوښتونکو چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت قنصلي څنګه پرانیستې ده. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس SPI د راپور په حواله خبر ورکوي چې په کابل کې د سعودي قنصلي څنګه لپاره پرانیستل شوی، او د افغانستان وګړو ته قنصلي خدمات پیل کړي دي. سعودي عربستان او د نړۍ ډیری هیوادونو په اگست میاشت کې په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیک استازولۍ وروسته له هغه بندې کړي چې طالبانو ناڅاپه په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی، خو ویلی دی په کار ده د علي وزیر لپاره چې 12 میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت وشو د علي وزیر، خو بیا هم به مونږ غواړو چې دغه 12 میاشتو انصاف چې دی دام په کار وچې ورکړی شي، چې لکه بے ځایا 12 میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د مرکزی پارلمان غړی هم دی د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14مه د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو غونډه کې د حکومت پر ضد د وینا په تور نیول شوی و. د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو ووژل او 8 نور کسان یې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د 10 ټولګي زده کوونکی دی له 15 یا 20 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکی وایي چې پیښه د مشیګن ایالت په اکسفورد سیمه کې چې د دیترویت ښار د شمال په 15 کیلومترۍ کې پرته ده شوې. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو 14 هلک، یوه 18 نجلۍ او یوه بله 14 نجلۍ شامل دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې پیښې انګیزه څه وه. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکوه د پانګونې یوې آنلاین غونډې ته وینا کوله.
موږ دغه توغندۍ په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډوله توغندۍ په سمندر کې ځای پر ځای سي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریگا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو 2 ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ پیل کړ، د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسېد. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادی رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. آزادی رادیو .com او آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس د لاندې خبري برخه اوریدو ته پام وکړئ او د هم لمړی راپور. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو پر مهال ټولو افغانانو ته د تعلیم د امکان د برابرولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره تعامل ته چمتووالی ښودلی او ښوونځیو ته د بېلابېلو عمرونو لرونکو نجونو او ښځو پر شمولیت د څارنې د هڅو هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ پلاو پرون سه شنبه او ورم ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي چې امریکایي چارواکو له طالبانو غوښتل چې د ټول هیواد په کچه د ټولو نجونو او ښځو لپاره د تعلیم د امکان د برابرولو ژمنه عملي کړي. بیان زیاتوي چې امریکایي لوري په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه ژوره اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د ټولو افغانانو حقوق خوندي کړي، د عمومي عفو پالیسي عملي کړي او د ټول شموله حکومت وبخښئ او د ټول شموله او یو استازي حکومت د جوړولو په برخه کې اضافي ګامونه پورته کړي. بیان یادونه کوي چې د امریکا په پلاوی کې د استخباراتي ادارو د خزانه د وزارت او د نړیوال پرمختګ د ادارې USAID استازو او د طالبانو په پلاوی کې پر طالبانو سربیره مسلکي ټکنوکراتانو برخه لرله. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي چارواکو مخکې هم ویلي وو چې له طالبانو سره به پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې د امریکا لپاره لومړیتوب لري. د دوهې د خبرو په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم پرون سه شنبه آزادۍ راډیو ته ویل چې افغان او امریکایي چارواکو له افغانستان سره د بشري مرستو د روانو اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کړي. طالب چارواکو همداراز ویلي چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی لومړیتوب د افغانستان د شتمنۍ آزادول دي چې متحدو ایالاتو کنګل کړې ده. د طالبانو استازو په دوحه کې له امریکایي پلاوی سره تر کتنې مخکې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره هم خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې سرچینو ویلي دي چې دوی هم له طالبانو سره په خبرو کې د بشري حقونو په تیره افغان نجونو او ښځو ته د تعلیم د امکاناتو پر برابرولو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړولو، په افغانستان کې د اروپای ټولنې د دفتر پر پرانیستو او نورو مسایلو خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې د دې پوځي تلوالي یو لاسته راوړنه دا و چې په دې هیواد کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو ځواک ختم کړ. ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ویل چې د افغانستان په تړاو ځینې سخت درسونه شته چې نن به هم د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بحث پرې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې د نورو موضوعات ترڅنګ پر افغانستان هم بحث پکې کیږي پرون پیل شوه او نن هم دوام کوي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د ناتو سرمنشي وایي دغه پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ پر افغانستان هم جدي بحثونه وکړل. یانس ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې یوه کانفرنس ته وویل وزیرانو په افغانستان کې د ناتو د شل کلن پوځي ماموریت پر ترلاسه کړو تجربو هم تمرکز وکړ.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه سوي بحث وکړو. په تیرو شلو کلونو کې مو یوه لاسته راوړنه دا وه چې له افغانستانه مو د ناټو پر متحدانو د هر ډول تروریستي حملو مخه ونیوله. بله لاسته راوړنه مو د نړیوالو تروریستي سازمانونو کمزوري کول وه او د دې مخه نیول وه چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځاله بدل نشي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د شلو کلونو د حضور په تړاو ځینې سخت درسونه سته چې باید زده سي. د چهارشنبه په ورځ به وزیران بیا هم خپل بحثونو ته دوام ورکړي.
د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلونو د پوځي ماموریت په اړه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون پیل شوې چې نن هم دوام کوي او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پایل مخکې ویلي و چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غموونکی خبر و. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان څه باندې 9.5 میلیارده ډالره شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل، ورسره په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېروزګارۍ او کډوالۍ ستونزه پراخه سوه. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون اوړ مورځ په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي ټام ویست سره پر سیاسي، اقتصادي، بشري، روغتیايي، تعلیمي او امنیتي مسایلو بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان هیات امریکایي لوري ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړ او له هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل سوي شتمني باید له کوم شرط پرته خوشي سي. د طالبانو د اعلامیې له مخې دوی له امریکایي لوري غوښتنه کړې چې د بندیزونو او تور فهرستونه باید پای ته ورسول سي او بشري مسایل له سیاسي هغو جلا کړی سي. په وروستیو کې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران او د ژمي په درشل کې بشري مرستو ته د میلیونونو کسانو د اړتیا خبرداری ورکړی دی.
د ناتو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي په افغانستان کې د دې ټلوالي یوه لاسته راوړنه دا و چې په دې هیواد کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو ځواک ختم کړ. ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ویلي چې د افغانستان په تړاو ځینې درسونه هم شته چې نن به ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې بحث پرې وشي. د راپور او د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 9400 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو او اوسام د ازادۍ رادیو